پاکستان پولیس خلک سره ډیر ظلمونه کوي خصوصا افغانانو سره هم دغه سی ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال درکوم مثلا په ترکی مرز کې ترکیه لکه چې وان کې وو ترکیه او ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان رایستل سی وو هلته د دوی د کالای اور باندې ایستل سی وو د بشارهګان لوس همداسې پریښودلو په ډیره یخه هوا په ډیر وحشت کې په ډیر بد حالت کې نو دغه سی ظلمونه معمولا جیران لري د نور هیوادو د موږ افغانانو په سر باندې او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي په دې باره کې.
منصور صاحب تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته وایي کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ سوي دي څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کېږي، که داسې مشخص واضح وزیر ته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې
زه مثالونه ډېر لرم. په دې سمو بیچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې په دې صدا ځوانان اکثر تاسو وینئ تقریبا نوی سلانه پورته خلک وزګار دي، پیسې نه لري، ژوند نه لري، دغه ژوند د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سي او مجبور دي ځان ګوري ستر د کورنۍ لرم، یعنی نفقه ما باندې فرض دي، نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خیره ته وروره ډوډۍ کالي یا ژوند ورته برابر کوم. دوی مکلفیت لري، دغه سوچونه ډیر کوي او همدغه علت دي دوی سفرونه کوي، دغه سفرونه کوي دوی د دوی ژوند په خطر کې دي، دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي. یو مثال بد ته تاسو درکوم، یو کس ما ته کیسه وکړه چې دای بشارهګان تللي وو هلته ترکیې ته، ترکیې کې په قاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا قصې کول تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشارهګان په برف کې راګیر شوي وو سرسیوی و بالتا دالی و ورطا را غیلی و دا دیر کم بد مشکلات یو خلق بیا پیدا سیو کلی دا تیلی و دا غیق پل دل دوری لپارا دا غیق مثلا سچیشی و خری او دا دیر دلوگی ایلاتا دوی وقت مغی نیشی تلف نیشی دیر لپارا دوی سا کلی دا تیلی دی آلتا کلی اسپیان ور بندی را غیلی و یعنی دسی او قصی سرائی بخی نیشی کوای دا قصی و که دا غیق دی زرها و مثال و خلق و بشارگی و دربدری و دا غیق دا محرومیت خی نو دا غیق دیر لپارا سمونگ و منسانان مونگ دی وطن طابیه لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دغه دا وایم چې دغه دنیا به دې ته وګوري چې موږ بشر یو، که تاسو ورور حقوق بشر لري، سازمانونه په دې باره لري، مشهور لري یا میثاقونه لري، اعلامیه لري، نو تاسو لکه اخلاقي توجه په دې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بېوزلو بېچاره او در پر محروم او سرګردان په دغه ټوله دنیا کې دوی ګرځي او تلف کېږي او د دوی نه انساني کرامت ته ګوري، نه اخلاقي ګوري، نه د دوی شرف ته ګوري، نه د دوی او د خلکو اساسي حقوقي نو ورکول کی دا تاسو په دې نه پاغه نه مسورته کومکونه مې اوسه د نړیوال کومک یغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدي. دا حقیقتونه د سمات استویلې او الله تعالی وکړي دا مشکلات د موږ خلکو حل شي ان شاء الله.
بله منصور صاحب، دام کړي موږ تاسو په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي غو نهشته، نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي، دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي، دغه څومره بعد اثر کړای دا ور باندې
تاسو خپل پیږي چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسیون چې د حکومت مونږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وسله هغه سینو وسه د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړای وای، د دوی یو نظارتي بخش وو یا د دوی یو هغه سر گزارشی یا رپورټي ما هغه کاو مثلا کده د بشري حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی یو هغه جوړو گزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس سره چې توان هم نو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو اساس د چاچا حق ځای کیږي خرابيږي هم حقوقي هم جزایی بعد د محاکم ورور تاسیس شي او د خلکو د شکایت او بعد غوړ لرسي او فقاتیت او جدیت سره ورور د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي دغه به تور کړی دا د بدیغه تمه یمنو.
بله تاسو په د حقوق په برخه کار کوي، د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري، راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا دی بل حق دی باید پامال نسی، هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخه پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حالت کې ژوند کوو، اوس موږ خلک متاسفانه د خپل دل شپې او د ماخام دوری ته حیران دي، دغه لپاره چې څنګه یو مړی دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي، دغه خلک چې متاسفانه دغه روحي او جسمي ستلتیا لري او دوی نشي کولای خپل دغه نور موارد کې دوی فکر وکړي. دغه خپل پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې ویني مشکلات لري، تحصیلات او کیفیت او دا کامیاب دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د عمق عمره خلک چې وزدار دي نوي تلنه پورته هغه عمره دوی بشرګان د خپل اساسي حقوقو محروم دي دوی نه پوهېږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کولو د تعلیم او تحصیل او دغه حقوقو بشرګان د بشي یعنی په دغه واژه او په دغه قدر فضیله په دغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمینه ورته مسایل سوي نه د خلکو د صداغ دوی او د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوکي او دوی خپل حق وپېژني چې خپل حق ونه پېژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډېر مشکلات لرو الله تعالی یې حل کړي
څنګه به په دې وتوانېږو چې ادي اقل تر یوه حده پورې خلکو سره دا مرسته وکړو چې دوی د خپل حق او د نورو د حق په اړه معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دري مرحله کې کوي چې څنګه کار وکړي او په دغه پلان مهاله جدي ستراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مهاله متوسط مهاله او لن مهاله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک کولرو دا او مهاله برنامه ده باید پدی کې ډیر حلې ځلې کارونه وشي او په لاره د فکر کوم په لاس کال وروسته یعنی و کال لاس کال وروسته به دا کېږي چې نتیجه ورکړي خلک
ته چې کله دوی په خپل حقوق باندې پوس یا کړي سفر په برخه کې یا په بل برخه کې هغه فائدې راته وایي
خو دې پوس مثلا د ما حق شي د تاسو حق شي د بل چا حق شي یعنی و دې مناسبه د هیڅ حق نه ځای کېږي د هیڅ حق ظلم لاندې نه راځي نه محرومي د خپل حق نه د حق چا کوي چې د بل د حقوق لپاره غو کې مراد کې او نو په ځانی او ورتګر کی نو داغه تعدی او ظلم او صدقه منځز دي نو په دې معنی چې حق به ته جنل سي نو عدالت راځي او ساين راځي ژوند خکېږي او خلا راځي داغه خلک پیشرفت او وروره توجه کوي
bale تاسو په خپل خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډول لري یو د تحصیل لپاره دا یو د مجبوریت لپاره د څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي بل هم د سیاحت لپاره دا ک په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي د دې بل مملکت له دوه دستور فرهنګ سره بلديږي د ارزښت تر روښانه کړی
دا خو ډیر مهمه دی دا ډیر ارزښت لري په دې مثلا هر خپلوین سره انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډیر فرق لري نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي هغه مقاله دي د خلکو سیاستونو ته وګوري چې خلک د څه نه بد مني دا هغه قوانین ته باید احترام وکړي دا هغه حالات وګوري چې دوی د څه نه افت لري د څه نه دوی خلک خوخي خوش سند ساتو مخې ویلې د چا حق ته زایل کی مثلا چاته په بد سترګو وګوري د چاته ورور بد خبرې وونه کی غلا وونه کی یعنی ظلم وونه کی دغه نزاکت مراد کی یعنی دوی خپل څه چې وونه کیدی د همدغه محدوده قوانین او لري انساني اخلاق ورته ایجابوي دغه کارونه دی کی نو دا فکر کوم چې دغه د نور کورونو حقوق هم پدې کې تامین کیږي جوړیږي او د هم کوي خپل اهداف ته ورسیږي او دغه د دې ته مخکوم مشکل نه جوړیږي او دا همیشه کوي چې سفرونه وکړي او به خپل ویوات د لاسي او متاسفانه دا خبره سوال هم تاسو وکړي په افغانستان کې تاسو خپل ویني چې متاسفانه یو نیم خلک چې خارج ته لیدي بیزا متاسفانه ډیر بد بد کارنامې او پدې کې دی او دا متاسفانه کله خبرې په دې خپل مونږ شرمېږو نه نه په دې معنی چې مونږ مسلمان یو خوشاله مسلمان لپاره دا ډېر لازم دي چې هغه کې د محمدي اخلاق او په جامعه کې ورو دي ځان سنبال کی او د چا ورو را حیثیت او ابرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته ورو را باید خطر ونه رسي نو دا د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده او باید په دې کې توجه
وکړو کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي یا غواړي یو څه ولیکي چې جی آیا داسې اوایلي کله چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي او کله نږدې نه ورسې مالته د همغه خلکو دود دستور وګوري او بیا لیکنه به څومره ښکلې راسي څومره به عملي او عیني راسي
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده په دې سو یو د خلکو خبرې دي یو نظری ده یو عملی ده مونږ ست یو د تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو په دې معنی کله یو چې د زو مثلا یو تاریخي آثار لپاره مونږ تحقیق کوو په دې کې مونږ مکلفیت لرو سوال تلا شو د دې اندازه وګورو تاریخ وګورو د دې آثار نوم وګورو د دې نور مشخصات وګورو د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو د څه کیفیت لري ولې تر اوسه جوړ سی نور پاتې والے خراب سی ویلی دی دا مثال متا ته ویلی نو په دې لپاره کې یوازې په نظری نظر نه کیږي او مکلفیت دی چې یعنی سړی باید وګرځي فزیکی حضور ولري او دا د خپل سترګو لاندې راوړي او دا تحقیقات ټول جوړ کې ولې کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو له لارې او د ګزارش له لارې او چا نه واوري او هغه د کتاب کې ولېږي، دغه ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په آخر کې راځوري تاسو خپلو سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل مو سفر کړی که مو کړی چیرې څه مو ور نه زده کړي څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2014 کال کې، سالته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی ولو، یو ځل د دې نه مخکې یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولیدل چې دغه موږ ته غټه راغی، هڅه په دې راغی چې مثلا دغه نور هیوادو څخه ګورو، اشراف لري، ترقي لري، خلک یو عوامانګي و، خپل هیواد سره مینه لري. یو حالت ما ولیدل چې دغه هندستان د خلکو د ازادي ورځ ده، هلته چې ما وکتل د خلکو په خپل شخصي کورونو کې دا ورځ لمانځل او د خپل هیواد سره مینه درلودې، دغه د هیواد سره اتحاد او مینه درلودل، دغه هیواد لپاره کار کولو، دا د خپل هیواد مخته تللو، ټکنالوژي سره سمبالول، دا موږ د هر وګړي د افغانستان وظیفه ده. متاسفانه په دې کې ډېر جفاګانې، ډېر بد قانون سری دي، متاسفانه در ډېر باعثداده خلک مو په دې خپل هیواد کې نه منو، او دا متاسفانه دا خلک اوس بېچارهګان مسافر دي، یا چېرته مهاجر دي، یا د خلکو ډېر ستېر بې ارزشه کارونه، مثلا دغه یو کس یا دوکانداري کې، یا مثلا کثافات یا دریوري موټرواني کې، دغه ستېر ډېر یعنی لایق خلک دمونږ او دغسې کارونه په خارج کوي. دا موږ ته وروره ښه نه دی، یا له مغو بېچارهګانو ته ښه نه دی. دغسې ما دا زده خپل هیواد لپاره سړی سه هر څومره کار وکړي، هر څومره زحمت وباسي، هر څومره تلاش وکړي، دا سمه ده. او باید خپل وطن آباد کړي، سمسور کړي، او پورته سو او هوساینه ولرو، امنیت ولرو، ټکنالوژي ولرو، اشراف ولرو، ترقي ولرو.
ډېر زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اردونکو د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبرې وکړې. لمونږ سره میلما وو د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت. دا و د دې اونۍ خبرونه تربیه خې چاري.
آزادی ملما درنو اوریدونکو شی چاری زموږ ځانګړی ملما په دې خبرونه کې انجینر محمد انعام واک دی. واک صاحب له مسلکي نظره انجینر دی، خو ډیر کار یې د سیاست، تحقیق او ادب په ډګرونو کې کړی دی. د پخپل مسلک یعنی انجینرۍ کې سرویګانی کړي او په کتابي بڼه یې چاپ کړي دي. شاغلی واک په پښتو او انګلیسي ژبو ناولونه هم کښلی دي چې په دې مرکه کې به پرې وشخی شو. د نن سبا په ناروی کې اوسي. واک صاحب د خپل ژوند په اړه راته وایست. د ماشومتوب دوره مو چیرې تیر کړې ده؟
ماشومتوب هم په ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ کې تیر کړی ده. هملته مې ابتدایي مکتب هم ویلی ده. د عبدالجبار ثابت خبره چې وایي هماغه ځای کې ما ابتدایي مکتب ویلی چې عبدالرحمن پژواک ویلی ده. اماری زیکی چلورم او پینزم او شپاگم سنف ویلی پا سرخود که. بیا می اوم سنف پا کابل که ویلی ده. بیا می آتم نا دولسم پوری پا سرخود و لسوالی دی فاقلا لیسا که درس ویلی ده. نو بیا پوانتون یو کال تاتیل و بیا چی شروع شو، بیا منگا پوانتون شروع که پا دو پندرسم کال که. نو پا کابل پوانتون دی ساینس پوانزی دی مادن و جیالوجی پا سانگ که می درس ویلی. نو زمنګا دی پوانتون ما دا اول کال چې کودتا و شو په افغانستان کې، یا په ټکنیک په څلورم مليالې کې، ما په اول منزل د درې مليالې کې چار اړیو نیولې ولا کاغو چې کودتا نم خبر وو. نو
پوانتون دا کودتا د داوود خان دی ظاهر شاه په ضد کړی
وو. او دی ظاهر شاه په ضد یو کدا کودتا و. نو سبای دا خبره ما واورید چې هغه انصر بیا وویل چې دا په افغانستان کې د نوي رژیم د راتلو په مناسبت د سردار محمد داوود خان وینا. که زما په یادیږي چې د څلورمې لیلې په دوه دېرشمه کوټه کې وم، په درېیم منزل کې، او دا د درېیمې لیلې اول منزل کې چار اړیو نیولې وه.
کله چې دا غږ تاسې واورېدو چې کودتا شوې ده، تاسې او نورو محصلینو چې په لیلې کې وو، د اکثرو خلکو احساس څه و چې ښه کار شوی دی که نه دی شوی، بې له دې چې خپل علایق په نظر کې ونیسئ، د خلکو دا څوک چې ستاسو شاوخوا و، د هغوی نظر څه و؟
دې وخت کې ټول خلک ویده و سبای شپږ بجې یا خدای مې بندې شپږ نه به مخکې و خو بیا وروسته چې خلک راپاڅېدل او مونږ لاړو بیا خو ټول خلک هغه و بیا لږ وروسته شکیلي شروع شو د لیلی نه هغه آوازونه وشو شپېلکونه وشو خلک خوشحاله وو فکر کوم بیا لاړو یو ساعت دوه ساعته وروسته لاړو هغه ته پوهنتون ته لاړو مونږ په ساینس پوهنځي په اول منزل کې وو مونږ چې دغه هلته یو د اخوان المسلمین د حکمتیار صاحب د بل یو سړی و عطاګل نومېده هغه او د پرچم د بل یو بل هلک و چې هغه نوم یې یاده وتی د لغمان و دوی بحث وکړ په دې دالیز کې د ساینس پوهنځي په عمومي هغه کې دالیز کې هغه دفاع کول او د عطاګل ورته وویل عطاګل نه بیا قومندان جوړ شو د آدم خان په نوم باندې بیا روسانو سره په جګړه کې ولګېد مړ شو نو د عطاګل ورته وویل چې ودلده چې ستاسې هغه وویل چې وای مونږ به وای تاسې دا سر وای دیاده نه راکه جیګ شه دی د چا د شاهي کورنۍ نه ځکه تاسې هغه دفاع کولی داود خان د پرچمي او د هغه ورته وویل چې تاسو خو مونږ ویلی ستاسې سر د شاهي کورنۍ کې ده او دغه ده اوس ثابته شوه هغه بیا ورته وویل وای نه وای مونږ ببره کارمل ویلي دي وایي چې باید کرد و از کجا باید شروع کرد مونږ وایي د شاهي کورنۍ کې مو جلب جذب کړی ده نو عمومي خلک هغه وو اخوانیان چې وو زما پیادېږي چې د دوی هغه وو خفه وو
تاسې بیا کله پوهنځی ختم کو
پوهنځی خو مې بس په داسې فکر وکړه چې دا نو دوه پنځوسم کال و هغه عیسوي کال نه سوه دوه اویا به راتم خو څلور کال مې پوهنځی وویلې په اووه اویا کې زه فارغ شوی به یم
او بیا مو په کابل کې کار پیل کړو د کار په اړه مې راته وویست
بیا خو لاړم عسکري مې وکړه هلته پخوا شپږ میاشتې عسکري وو په لیسانس او فوق لیسانس باندې به خلکو شپږ میاشتې عسکري کوله دولسم پاس یو کال او د هغې نه ښکته چې وو بېسواده خلکو به دوه کاله ملي مکلفت دوره وه نو ما بیا په تعلیمي غونډو کې شپږ میاشتې عسکري وکړله
دا عسکري په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېره جالبه دوره ده سره له دې چې سخته ده اما هغه خلکو ته چې پوهنتون یې لوست او د هغوی موده کمه وه دوی لپاره بیا ډېره جالب هم وه عجیبې تجربې پکې ترلاسه کولې تاسې کومه خاصه خاطره لرئ د عسکري د وخت
ډېره خاصه خاطره دا ده زمونږ چې مونږ عسکري خو په دویم د عمل کې شروع کړه د اووم کې زه فکر کوم عمل ته په عسکري کې داسې یو رواج ده چې سړی به قسم کوي نو د اووم کې مونږ قسم وکړو هغه کې د افغانستان ملي د افغانستان ملي بیرغ د اردو بیرغ و دی کې خلکو هلته لاس کېښوده په قرآن باندې چې مونږ به دې نظام ته وفادار یو مونږ به دې خاورې ته وفادار یو دې بیرغ ته ډېر ښه مراسم وو مونږ چې دا مراسم سرته ورسېدو بېرته لاړو خیمو ته ډوډۍ ته ناست و زمونږ په ټولي کې یو مونږ شپږ کسه وو په دې مېز ته ناست و ډوډۍ مو خوړی یو کې مونږ و چې د بیروت نه راغلی وو همدغه د اشرف غني دوی وهدي دې خلکو هم صنفي وو هغه زراعت نه فارغ وو هغه مونږ سره وو یو بل د طب ډاکټر وو یو بل ډاکټر وو یو بل د کیمیا فارغ وو تحصیل وو څو کسان وو خو
له عسکري نه وروسته مو کوم کار اول شروع کړو
عسکري نه وروسته بیا زه لاړم ما پاسپورټ واخیست غوښتم چې لاړ شم سعودي عربستان کې کار وکړم بیا لاړم هلته هلته چې لاړم یو څو میاشتې مې کار وکړ په یو چېرته په مدینه منوره کې هلته یو کمپنۍ کې مې کار کاوه چې هلته بیا کودتا وشوه د ثور دا د ثور کودتا چې وشو د عربستان سعودي او غلطي وکړه ټول افغانان یې وویستل په زرګونو افغانان هلته لاړ وو
دلیل یې چې ولې ایستل ځکه چې په هېواد کې چپي حکومت راغلی وو
کمونستان حکومت راغی شوروبیانو حکومت را روانه دلته دوی دا خلک وویستل نو زم بیا بلې خوا لاړم لاړم افغانستان ته کابل ته لاړم نو هلته مې بیا په قانون صنایعو وزارت کې کار واخیسته او روسي وظیفه مې په هغه کې وه په لاجوردو په درجه بندي کې مې کار کاوه په کابل کې د هغې نه زه خبر نه وم چې زه منفق شوم جلابات یې رالېږلی وم یو کار پسې خدمتي هلته یو د بیرت و یو هغه وه د مونږ د وزارت د معدن یو ذخیره وه هغې نه چا شوکانې اخیسته تل نوم باندې یو معدني تیږه ده نو مونږ یې راولېږلی او دوه کسه چې هلته هغوی ته دا شوکانې وتلو ولې بیا چې بېرته تر څو تلمه زه بیا زه منفق شوی وم، بیا بس له هغې نه مې ځان په منډه را خلاص.
دلیل یې څه و؟ ولې تاسې منفق شوی؟
زه خو اصلا خبر هم نه وم چې زه منفق شوی یم. سبای څمه کار ته وزارت معدن ته روان وم چې ما ته یو ملګری مخته راغی، وایي څه چېرته ځې معدن کار ته؟ وایي هو بچه منفق شوی دی برو. نو وایي دلته داسې اواز ګډ شوی دی چې دی خو پاکستان ته تښتېدلی ده. او زه جلال آباد کې وم، لکه کوشش مې کاوه چې په تیاره کې راشم، چې علي ټکټ واخلم، او ټکټ پیدا نه شو. دا دې کې ما باندې شپې تېرې شو، هلته چا ویلي وو چې دی خو وتښتېدی پاکستان ته لاړو. بیا دلته چې د هغې نه 15 کاله وروسته زه ناروې ته راغلم، دلته ما ته یو د وزارت معدن یو پخواني مامور وویل، وایي ته ژوندی هلک. زه په غېږ کې ونیولم، وې ژړل. ما دې وایه که ولې ژړې؟ وایي مونږ خو داسې خبر شو چې واک چې ده چا ویلي چې په فرقیاده کې مړ شو، اعدام یې کړ، او چا ویلي چې وتښتېده. خو وایي ته منفق شوی وې. دا دلته بیا کلونه وروسته زه پوه شوم چې زه منفق شوی یم، په دې خاطر چې وایي دا پاکستان ته لاړله.
ښه صاحب، نو کله چې منفق شوی له هغې وروسته مو څه وکړل؟ پاتې شوی په افغانستان کې او که په رښتیا لاړې پاکستان ته؟
نه، لاړم راسم پاکستان ته. په ډېرې سختۍ باندې ووتم پاکستان ته. هلته زه د افغان ملت سره مې ډېر وخت رابطه هم نه وه خدای شته، خو زه افغان ملت ګوند کې د اتم سیم ده وم. نو هلته بس د افغان ملت دفتر ته لاړم. هلته یو څه وخت و زه او رفیع صاحب بیا په دې ورځ باندې راغی، حبیب الله رفیع. نو رفیع صاحب هم راغی، اوس دم ورسېدم. یوه ورځ مونږ دفتر ته ورسېدلو، یو بل سپین ږیره سړی هم راغلی و، د کابل نه یو شیعه و، دا د افغان ملت د ګوندې محسنو له جملې نه و. مونږ درې کسه یو ورځ باندې ورسېدو د افغان ملت دفتر ته. بیا هلته نو رفیع صاحب مشر و، زه یې کشر وم. د هغه د لاس باندې م کار کاوه، استقلال اخبار هم چاپاوه، د کمونیزم په ضد او د شوروي اشغال په ضد باندې خپرونې کولې.
نو څنګه تاسو خو په ساينس کې زده کړې کړې وې، انجینیر وې، او دلته بیا ژورنالیزم ته مو مخه کړه، دا څنګه؟
ژورنالیزم خو لیکوالۍ کې خو زما ډېره پخوانه علاقه وه. زه په اتم سند کې وم، په اووم سند کې وم، په کابل کې. زه په انصاري په متوسطه ښوونځي کې وم، موږ امتحان نه و، د قوس میاشتو نه ماته یو شعر ماته راغی. داسې غوښته مې چې اوس یو قلم او کاغذ واخلم ولیکم. هغه ما د تر دوی ډاکټر مهربان خدای دې وبخښي، خلکان وخت کې مړ شو. هغه ما باندې غږ وکړي، ویل ولکه ته بچې د فرانسه خو راوت چې کار راته وسپاره. هغه شعر او احساس چې ماته راغلی هغه ورک شوی نه و، یاد مې و. امتحانونه زمونږ خلاص شو، لاړم سرخود فوقلال لیسه کې وم، چې بیا څو ورځې بعد ماته هغه فکر بیا راپیدا شو. ما یو ادبي ټوټه ولیکله، ای زما ورک ارزو. د ادم هغه ته ولېږه د ننګرهار کې یو اخبار چاپېدی، ننګرهار ورځپاڼه، قتیل خوګیاڼی د دې مشر و، هغه چاپ کړ. هغه ای زما ورک ارزو زما لومړۍ لیکنه وه چې په ننګرهار ورځپاڼه کې چاپ شو. نو نه پوهېږم چې کوم کال به و، دا خو ډېر پخوانی وخت، ناتم صنف و. نو زما دا کله پخوانه و. بیا ما شعرونه هم لیکل. بیا زه پوهنتون دویم صنف کې وم، چې ما د مور زما یو شعر د مور جایزه وګټله کابل کې. علاقه مې د شعر او د لیکنې سره ډېره وه. بیا رفیع صاحب ما پېژنو، رفیع صاحب یو اکاډمي وه، د هغه سره م کار کاوه. بس د استقلال اخبار م چلاوه. بیا زه یو کال به مې وتلی یا لس میاشتې، بیا زه لاړم ایران ته. هلته د هغه ډېره وضع خراب وه په پېښور کې. لا د مترقي خلک او غیر اخواني خلک، غیر ملا خلک، دا همیش دا نیول کېده او تختول کېده. ډېر خلک زه چې لاړم هغې نه څو ورځې مخکې هغه عزیزالرحمن الفت تورن شوی و، خدای دې وبخښي. هغه کتابونه مونږ ولیدل چې هغې نه لږ مخکې چاپ شوي وو. نو زه بیا لاړم ایران ته. بس چا خبره په تېښته ایران ته وتښتېدم. هلته مې تقریبا 4 یا 5 کاله کار وکړ. په جیولوجي کې ماته کار پیدا شو.
درست، په کوم ښار کې دی ایران؟
بوشیر کې مې کار وکړ. هلته بیا ما یو ریسرچ هم کړ، د ګچو په تیګه باندې هغه کتاب دی، ریسرچ چاپ شوی دی، ما غږی کې دی یو کتاب په شکل باندې. بیا دا کار چې ما وکړ، هلته بیا په هغه کې کار کاوه. د دې څنګ کې په هایدروجیولوژي کې مې کار وکړ، په زیرزمینی اوبو کې. بیا دغه زما کتاب چې د ګچو باندې چاپ شو، بیا زه وزیر وغوښتم هغه ته چې ته باید لاړ شي کرمان او اصفهان ته. هلته یو کمپاین شروع شوی و چې د کلي خلک باید خارو ته لاړ نه شي، د مهاجرت په ضد باندې کمپاین وو. نو ما ته داسې وویل شو چې ته لاړ شه اصفهان ته. هلته داسې په کلو کې داسې معدني صنایع مطالعه کړه چې څه معدني تیږې کلتې چې خلک عمل ته مصروف شي، لکه داسې یو ریسرچ دی په ګچو باندې کړی دی، ګچو په تیګه باندې. بیا لاړم تقریبا یو کال یا څه وخت هملته وم په اصفهان کې، د اصفهان په اطرافونو کې تم هلته بیا په هغه باندې کار وکړ، په شاه مقصودو تیګه باندې. ځینې نور شیان معدني موادو هغې باندې مې راپور ولیکه، هم د یو کتاب په شکل باندې بیا چاپ شو.
بله،
نو بیا هغې نه وروسته بېرته راغلم هغه ته، بوشهر ته راغلم. بوشهر کې مې څه وخت تېر کړ، خو بیا د جینوا تړون لاسلیک شو. داسې وخت 1900 فکر وکړه چې 1908 به وم. بیا لاړم بېرته د پېښور ته.
ولې پېښور ته بېرته لاړې؟ په ایران کې داسې معلومیږي چې وضعیت هم ښه و، اقتصادي وضعیت به هم حتمن ښه و، ځکه چې رسمي مامور وي.
هلته مې یوه خبره وشوه او بحث مې چا سره راغی، بس مونږ خو چېرته چې د خطر خبرې مونږ ور وړاندې شوي وو. نو هلته مې د پارلمان یو کړی و، هغه بیا وظیفه یې پرېښې وه، راغلی او دغه هغه کې چې زه بیا جوړولو وزارت کې ما کار کاوه، نو دلته هم هغه هم کار کاوه. هغه سره مې باس راغی تاریخ باندې باس راغی، هغه ما ته ویلي وایي هغه یې مهندس وایي، یو وایي تحلیل ده، یو تاریخ ده، یو تحلیل تاریخ ده. وایي دا خو باس چې کوم تاریخ لیکلی دی تاسې، دا وایي تاریخ ده، وایي تحلیل نه ده. دې باندې باس وکړم، د افغانستان د یو مملکت ته چې استیماچیان راغلی دي.
بله،
راغلی دي، وخت تېر کړی، خو بېرته لاړ دی. افغانستان اوس یو واحد مملکت ده چې نوم یې افغانستان ده. دا ستاسې خبرې زه نشم منلی.
دې ته که راشو، که تاسې بېرته چې پېښور ته لاړئ، په پېښور کې مو له ځینو کارونو چې زه خبر یم، مثلا تاسې د افغانستان د قومونو سروې وکړه، دا په څه اساس وکړه او هغه بیا د یو کتاب په شکل سره چاپ کړو؟
نو زه خو باید پېښور ته چې بیا لاړم، بیا تقریبا 4.5 کاله ما د افغان ملت په نوم جریده چې پخوا د ډیموکراسۍ په لسیزه کې په کابل کې افغان ملت خپروله، هغې وخت کې د خلق په نوم باندې اخبار چاپېده، او د پرچم په نوم باندې، او د افغان ملت په نوم باندې، او د مساوات. هماغه اخبار ما بیا شروع کړم د افغان ملت په نوم باندې، په هماغه لویه خطه باندې. نو 4.5 کاله مې دا کار وکړم. بیا خو دلته هم په افغان ملت کې بیا دلته څه مشکلات پېښ شو. دا اخبار چې و، دا د افغان ملت اوسنی رئیس چې د ثناګل شیرزاد، د دا اخبار مصادره کوي، یو سر مقاله باندې چې ما لیکلې وه، بیا مې دا ګوند مې پرېښود هماغه وختو کې زیاتي. بیا مې مخه کړه بیا ودانولو ته، او دا دغه کار مې شروع کړ، د افغانستان قومي جوړښت. دا ډېر غټ کار و چې ما شروع کړ. یو موسم بیا جوړ کړه د ARDP په نوم باندې، افغانستان ریهبیلیټیشن اینډ ډیولپمنټ پروګرام. دا یو کال ما یې ډاکا سره کار کړی، دغه تجربه مې دې کې واچوله، خپله مې موسسه جوړه کړه. دا کار مې کاوه، دې په څنګ کې مې چا خبره، په رسمي وخت کې مې دا ARDP کار کاوه، او په غیر رسمي وخت کې مې د واک فاونډیشن په نوم باندې فاونډیشن جوړ کړه، مې شروع کړم. نو په دې کې ملګری دوستان زمونږ چې په شمال کې وو، په شمال لویدیځ کې وو، په شمال ختیځ کې، دې ځایونو کې چې وو، په قندانه نیولې تر هغه پورې، تر مزار شریف او کندوز، دې ځایونو پورې. بس دلته زمونږ دوستانو ملګري وو، بیا دا کار ما وکړو د دوستانو په هغه باندې، په مرسته باندې. نو دا کار مو وکړو، 15 کاله دا کار وکړو. دا تام راټولول او راټولول، او دلته ځینې خلک هم را سره و په دې پېښور کې. یو دفتر مې بیا جوړول و، او بل دفتر مې دم دې ریسرچ دې شان و. نو دا بیا دې باندې ډېر کار هم کړ. بلاخره هم بیا د کتاب شکل باندې چاپ کړ. دې په څنګ کې بیا ما یو بل دوه ریسرچ سروېګانې ورته وایم وکړې. یو مې هغه باندې یو سروې هغه په مجرو صاحب د خدای وبهې هغه کړې وه، چې هغه خلکو نه پوښتنه کړې وه چې تاسو باچایی نظام غواړي، اخوانی نظام غواړي، حکمتیار غواړي، ظاهرشاه غواړي، داسې پوښتنې کړې وې. هم هغې باندې مړم شو. نو د هغې نه 8 کاله و 10 کاله به وتلي و چې ما هم داسې یو سروې وکړه. د 1002 کسان نه مې پوښتنه کړې وه، داسې یو سروې وکړه. هغې کې مې نتیجه دا اخیستې وه چې خلک چې دا نه اخواني نظام غواړي او نه بل شی، او دا ظاهرشاه کړه شي، دا خلک ظاهرشاه طرفدار، داسې یو سروې مې کړې وه. او په دې کې یو بل سروې بیا ما دې نه وروسته وکړه چې هو آر د طالبان څوک دي. طالبانو جنګونه شروع کړي و، ډېرې منطقې نیولې وې، او دلته پاکستان داسې یوه خبره خپره کړه چې پښتانه طالبان دي، دا طالبان چې دي دا پښتانه دي. نو دا خبرې ډېرې ګرمې وې. دلته یو د پېښور یو خان سړی و، دا د پخوا د نیشنل پارټي غړی و، افضل خان هغه خدای دې وبخښي مړ ده. هغه دیک چې په غونډه کړې وه پېښور کې، هغه ښکاره داسې ویلې دا طالبان چې دي پښتانه دي، باید دوی ننګه وکړو. دا یوه خبره ماته ډېره سخته خ تمامه نه شوه باندې تاثیر وکړي چې طالبان پښتانه نه دي. طالبان چې دي بنسټپالي خلک دي، دا د پښتنو نمایندګي نه شي کولی. دا یو نشتلیستي او قومي سازمان نه ده، دا یو 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 مذهبي بنیادګر سازمان ده. خو دا سروې ما وکړه، دا طالبان څوک دي؟ دا د 2000 کسانو دا پښتنې وکړې، دا هم راټولې کړلې.
د دې سروې ګانو په ارتباط وس که څه د افغانستان د نفوسو د وګړو په ارتباط یا څه دا سروې تاسو پرسن 2000 نفره څه ډول انتخابول؟
2000 نفره خو د باسوادان څو کسان وظیفه م ورکړې وه. تاسو د باسوادان نه پوښتنه وکړئ، د بېسواده خلکو نه پوښتنه وکړئ، په کمپونو کې لاړ شئ، د هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې مطلق بېسواده دي. مختلف خلک ما کړي وو چې باید د مختلفو خلکو نه پوښتنه وکړي چې طالبان باقي دوی څه نظر لري.
بیا به اوس راشو دې ته چې تاسو په کوم کال بیا وغوښتل چې ناروې ته لاړ شئ او په څه شکل لاړئ؟
زه خو له یو خطر سره مخ شوم، هغه باندې د چا خبره پاکستان کې وړې خلک ترون شو وویشتل شو، چا معلوم نه کړې چا وویشتل. دا څنګه و دا خبره؟ زه داسې یو خطر سره مخ شوم، ولګېدم او بد شوم. او بیا نو د نیشا د خوانې بیا راغلم، هغه ته ناروې ته کم وخت کې، ناروې ته په دې شکل راغلی یم.
تاسو د وویشتلو یادونه وکړه چې تاسو د چا لخوا وویشتل شوی مخې ته دې چې ناروې ته راشئ، که د دې موضوع په اړه یو څه نور توضیح راکړئ، دا پېښه څنګه وه؟
دا خو داسې پېښه وه چې سهار و زه د ګویلې دروازه وټکېده، د عادت خلاف دروازې ته ورغلم چې خلاصې مې کړې، او ناپېژانده سړی ور باندې ډزې وکړې دي. یو کس د دروازې کوڅې آخر سر کې ولاړو، ډزې را باندې وشوې، په چپ خوا باندې لګېدلې یم او په شا ولوېدم، جیګ شوم او په منډه منډه مې ځان کوټې ته ورساوه. نو څوک را پسې را نغل هلته، بیا ګاونډیان خبر شو، هغوی راغلو. بیا وو ګاونډي ته ما ټېلیفون کتابچه ورکړه، هغه یو ملګري ته مې ټېلیفون وکړ، هغه ملګری بیا راغی. هغه بیا زه خیبر هسپتال ته ورسولم، یوه اونۍ یا لس ورځې بل ته و. بیا د انګلیسیان دفتر ته لاړو اسلام آباد ته، هلته یو کور کې اوسېدلو. بیا د هغې نه میاشت شاوخوا وخت په
کله چې ناروې ته لاړې، په ناروې کې مو کوم کار پیل کړ؟
ناروې کې مې خو دلته چې ناروې ته لاړ شي باید اول ژبه زده کړې، د ژبې په زده کړه کې و. بیا د هغې نه وروسته مې دلته ژبې نم چې زده کړله، یو تن زده کړه. بیا مې دلته وظیفه واخیسته، معلمي مې کوله، و اتلس کاله معلم وم دلته. د مختلفو مضامینو خصوصاً هغه خلک چې له آسیا نه راځي و، مکتب یې ویلی نه که عمر یې ډېرې مې بس باید هلته د هماغه د عمر په اندازه باندې کینی په صنف کې. نو هغوی ته ما کیمیا و فزیک و د انګریزي و ناروژني دا سبقونه ورته ویلي و، د پښتو ژبې درس مې ورکاوه د هغه ته، پښتنو ماشومان ته چې دلته و. بیا دې سره مې څنګ کې بیا یو درې سیمینار په افغانستان باندې جوړ کړم، چې یو پکې د هغه باندې سیمینار ما جوړ کړ، هغه مورګنستان په نوم باندې، او پښتون د پښتو ژبې لپاره چې کتابونه لیکلي په پښتنو باندې. په افغانستان کې 15 کاله کار کړی و، هغه باندې مې یو سیمینار جوړ کړ. هغه ډاکټر صاحب زیات چې د هغه شاګرد په زوریخ کې هغه راغلی و، خبرې وکړې. د فرانسې پټک راغلی و د پاکستان نه، استاذ طارک راغلی و د فرانسې نه. دوه درې سیمینار و دوی هم پکې ګډون کړی دی، خبرې پکې کړې دي. او د دې په څنګ کې بیا ما دلته هغه وکړم، دا شان زخ ډېر دي او وخت کمې. ما غوښته چې دا ځینې لیکنې وکړم په د ناول په شکل باندې. ناول سره زما علاقه ډېره پخوانه وه، بیا مې خان او کمیسار په نوم باندې ناول ولیکم چې دا په د شورویانو د جګړې په وخت کې شوی دی په افغانستان کې، په اتمه لسیزه کې. دا ناول مې ولیکه. بیا یو بل مم لیکلی و، هغه هم داسې پاتې ده. او د هغې نه وروسته اوس مې دغه یو میاشت دوه کېږي چې یو بل ناول په انګریزۍ کې ولیکم، په اکستریمیزم باندې مې بل ناول لیکلی ده. دا نو اوس نږدې ده چې بس دغه یو میاشت کې یا درې هفتو کې په امازون کې به هغه شي دا به هغې ته وخېژو مالته به لوستلو ته برابر شو.
د خانو کمیسار ناول په باره کې که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې دا ناول تاسو په ناروې کې چاپ کو او کوم په وطن کې چاپ کو؟
نه، دا مې ناروې کې چاپ کو، کوم شمار کې مې چاپ کړم. نو داسې بیا چانس پیدا نه شو دې پېښور کې یا په کابل کې چاپ باندې چاپ کړم. او خو هغه مې بیا مې هغې باندې کار وکړ، بیا مې کار وکړ هغه تان کې، هغه وروستۍ کاپي په تان کې پرته ده، تان په ویبسایټ کې.
یعنی خلق بیل دی چې ویب سایت ته مراجعه وکړي داسې ډېر خلکو لاسته نه ورځي؟
نه، ویب سایټ نه پای لاسته نه ورځي. ما نه ډېر خلکو وغوښته، خو زه په دې بل ناول کې بند شوم او خدای شته رانه پاتې چې برابر شي چېرته به چاپ کړم. یو بل چا باندې مې ترجمه کړه، خو هغه ترجمه یې ښه رانغله، بیا په انګریزي کې ما چاپ نه کړو. دغه بل مې چې ده اسکیپ فرام د ډیویل، دا چې دا په انګریزي کې ما لیکله خپله، ما بیا انګریزي دلته خپله تقویه کړه ورته، او بیرته مې انګریزي باندې مې ولیکه. څو کاله پرې تېر شوي دي، اوس برابر ده چاپ ته. امازون کې به البته هغه کېږي،
په امازون کې به خپرېږي.
هو،
یعنی کومې چاپونکې موسسې، نشراتي موسسې تر اوسه پورې امادګي نه ده ښودلې چې چاپ کړي؟
نه، نو که دا چاپ شي په امازون ته ځي شي، دا خلک یې ولل، دا خو بازار پیدا کول ډېر سخت کار ده. نو دې پسې بیخي ونه ګرځېدم چې چا پسې کوم هغه پسې کمپنۍ ته پبلیشر پسې وګرځېږم. امازون که ته جیک شي، کېدای شي بیا کومه کمپنۍ خوښ شي، یعنې خلکو ته به اماده څوک برابر به چې خلک یې ولولي که نه.
آیا د دې ناول په پښتو کولو هم فکر مو کړی دی چې پښتو یې کوي پخپله؟
زه فکر نه کوم چې پخپله پښتو کوم، ځکه دا که پخپله زه پښتو کوم، دا بدلون وخت غواړي چې یو بل ناول زه ولیکم په انګریزۍ کې. نو دا به هغه ته کوم ملګری به پیدا کړم چې دا څوک په هغه کې په انګریزۍ نه پښتو ته واړي. زه خپله پې باندې فکر نه کوم چې خپله په پښتو باندې واړولی شم، ځکه ډېر کار نه ده.
ورځ په څه شي تېروئ عموما؟
ورځ په همدغه لیکونو تېروم.
یعنی هر ورځ لیکل کوي او که مطالعه کوي؟
هر ورځ خو بس د یو عادت لرم چې داود خان کودتا خبرې کوم، د وخته پاڅېدلی نه وایي، ما نه شو اورېدلی. نو زه ټول عمر د وخته پاڅېږم او د وخته کار کوم. امیر سبایي عادل ملایم دا ویلي چې زه پاڅېدلی یم او هغه کافي جوړوم او بس شروع کوم لیکنه کوم. همدغه باندې ورځ تېروم زه. بچان سره مې ډېر وخت تېر کړ. بچان مې اوس پوهنتونونو کې دي، زه د هغوی سره کومک نه شم کولی، هغوی ما سره اوس کومک کوي.
ډېره زیاته مننه واک صاحب، کوره مدان، سلامت اوسئ.
تا نه مننه، ډېره زیاته مننه،
خوشاله دي غواړم. سلامت اوسئ.
په شونځي کې داول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما معلمان خاله ټول شي سی
لیا ور خاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نوري وای موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د ازادي راډیو
پاتکی گودرنا